آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org. ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم عصمت ساروان می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
منون سلامت وسه سرور صاحب، قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د آزادی رادیو په دې خپرونه کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، اوري چې د افغانستان د سولې شورا وایي طالبان دې که غواړي چې له دوی سره مناظره وکړي نو د اندونیزیا په کانفرنس کې دې له دوی سره مخامخ شي. د دې نو او نورو موضوعاتو تفصیل وروسته دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. افغانستان او ترکیه د اقتصادي همکاریو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړ. د بریتانیا حکومت د یو پخوانی روسی جاسوس ته مسموم کیدو په اړه غونډه جوړه کړه. کرویشیا 22 سرب توکمه په جنگي جرمونو تورن کړل. د خبرونو تفصیل. افغانستان او ترکیه په پام کې لري د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ اقتصادي کمیسیون جوړ کړي. د افغانستان د مالی وزارت له خبر پاڼې سره سم اکلیل حکیمی د شنبې په ورځ په کابل کې د ترکیې له سفیر اوژان ارتغرل سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو د ګډ اقتصادي او تجارتي کمیسیون د جوړېدو، د ترکیې په مالي ملاتړ پروژو او په افغانستان کې د ترک شرکتونو لپاره د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې وکړې. په خبر پانه کې د دې ګډ کمیسیون د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې وروستي بریدونه په کلکه غندلې دي. د دغه سازمان عمومي منشي یوسف العسامین د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د تاوتریخوالي او ملکي وګړو د وژنې په هدف د تروریستي حملو نوې څپه د تروریستانو د ویرې او نهیلۍ ښکارندوی کوي. هغه تروریستان چې د نوموړي په وینا تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د ملت د ارادې پر وړاندې تر بل هر وخت ډېر منصوي شوي دي. اسلامی همکاریو د سازمان عمومی موشی په کابل کې د جمعې د ورځې د موټربمی حمله یادونه وکړه او ویل چې د افغانستان د خلکو او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره د غوراوي په سیالیو کې له درو پرلپسې ماتو وروسته پرون نیپال ته ماته ورکړه. دا مسابقه د افغانستان لوبډلې له نیپال څخه په 8-8 توپونو او 6 ویکټونو وګټله. په چې نیپال وګټله او لومړی په خپل بیټنګ وکړ. نیپال د ټولو لوبغاړو د سوځېدو په پای کې 104 نوي منډې جوړې کړې. افغان لوبډله تر ډېره په متفاوت جوړښت د توپوهنې یا بیټنګ میدان ته راووته. راشد خان او جاوید احمدی پرانستګر لوبغاړي ول. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ یون سره به د دې کېدونکې خبري خورا بریالۍ وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون شنبه وویل پیونګ یانګ ژمنه کړې چې تر څو چې خبري کېږي هیڅ توغندی به نه اسموي. ممکن د دواړو مشرانو ترمنځ د می په میاشت کې مخامخ خبرې وشي. ترامپ خبریالانو ته وویل فکر کوم چې کوریا ښه عمل وکړي. فکر کوم چې موږ به لوی برای ولرو. دا به ډېرې بریالۍ خبرې وي. سپین ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ موافقه کړې چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ یون سره د می تر میاشتې پورې خبرې کوي. د بریتانیا حکومت په دغه هیواد کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس او د هغه د لور د مسموم کیدو په اړه د مارچ په 10 یو بل د لوړې سطحې غونډه جوړه کړه. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر امبر راد تر غونډې وروسته وویل لا هم ډېر وخت دی چې ووایي څوک په دې پیښه کې لاس لري. پر شپږشپېته کلن سرګی سکریپل او د هغه پر 3 کلنې لور یولیا د مارچ د 4 نیټې برید د قتل د یوې هڅې په توګه ګڼل کیږي. دوی دواړه د یو پلورنځي مخته په بیهوشه حالت کې وموندل شول او لا هم په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. امبر رارد وویل په دې پلټنه کې د تروریزم ضد څه باندې 250 افسران شامل دي. هغې زیاته کړه د دې پېښې په تړاو 240 شواهد راټول شوي او 200 عیني شاهدان دخیل دي. پولیس وایي د سر کیپل او د هغه لور د کیمیاوي زهرو په وسیله مسموم شوي، خو نوعیت یې تر اوسه نه دی څرګند شوی. ګومان کېږي چې د چین پارلمان به په اساسي قانون کې بدلون راوړي او د دې لپاره چې ولسمشر شی جیانګ پینګ تر نامعلومې مودې پورې په واک کې پاتې شي، د ولسمشرۍ د دورو لپاره محدودیت به پای ته ورسوي. په اساسي قانون کې دا بدلون چې له ډېر وخته یې اټکل کېده، نن یکشنبه د چین د خلکو د ملي کانګرس د شاخوا 3000 انتصابي استازو په رایو راوړل کېږي. د چین په اوسني قانون کې ولسمشر ته 2-5 کلنې دورې ټاکل شوي دي. نوی قانونی لایحه به حکومت ته دا اجازه هم ورکړي چې پر ولسمشر کښې انتقاد غیر قانونی اعلان کړي. او د کرویشیا څارنوالانو اعلان وکړ چې 22 سرب توکمې یې په جنګي جرمونو تورن کړي دي. د زاګرب د څارنوالانو دفتر د مارچ په 10مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل دغو کسانو په 1990 کلونو کې د جګړو پر مهال جنګي جرمونه کړي وو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني چپه 12.5 نیوي او په لویو ښارونو کې په FM 100.5 چپه اورېدای شئ. د روان خبرونې په دوام کې اورئ. د سولې د شورا غړو په طالبانو ژغ وکړ چې د انډونیزیا په کانفرنس کې دی مناظره ورسره وکړي. تیفا تور لګوي چې نه افغان حکومت او نه ملګري ملتونه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي. په نورستان کې ښځینه فعالانې وایي خلک د تعلیم پر اهمیت پوه شوي، ځکه د پوهنتون غوښتونکي دي.
زیاتر خلک پوه شوي دي، نه مکتبو سره ډېر شوق پیدا کړی، جنکیان هم په ډېر شوق ترسه وي، کورنۍ هم تشویق شوي دي.
د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په ځینو ولایتونو کې حتی یوه ښځه خبریاله نشته. په خوست کې یو شمېر خلک پر یوه تفریحي غونډۍ د کورونو له جوړېدو سره مخالفت کوي.
تفریحي غونډې په خوست کې وازنه ځای ده چې ځوانان هر مازدیګر دلته راځي او په دې غونډې سره راټولېږي. د خوست ښکلا له دغه ځای ښه معلومېږي.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ 2 پروګرامونه لرو. تاندې څنګې او حقیقت سره د افغانستان د سولې عالي شورا یو چارواکي ویلي چې که طالبان چمتو وي د اندونیزیا په راتلونکي غونډه کې دي د افغانستان له دینی عالمانو سره مناظره وکړي. دا څرګندونې د طالبانو د یوې نوې غوښتنې په ځواب کې شوې دي. طالبانو له اسلامي هیوادونو او دینی عالمانو غوښتي چې د اندونیزیا غونډه تحریم کړي. اندونیزیا اعلان کړی دی چې د افغانستان، پاکستان او د دغه هیواد یعنی اندونیزیا دینی عالمان به د روان میاشتې په نیمایی کې یعنی د مارچ په 15مه په دغه هیواد کې غونډه وکړي او د افغانستان د سولې په باب خبري وکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو چارواکي طالبان په اندونیزیا کې د دینی عالمانو په غونډه کې مناظرې ته راوبلل. د دغه شورا د رسنیو او ستراتیژیکو اړیکو مشر سید احسان طاهری تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې خپل دینی عالمان دغه غونډې ته ولیږي.
اگر آماده هستن ما دعوت
میکنیم. دوی که چمتو وي موږ د هغوی علماو ته بلنه ورکوو چې له آیاتونو او احادیثو سره چې په دې اړه لري او تشویش لري راسي او په هغه ځای کې د افغانستان او اندونیزیا له علماو سره مناظره وکړي. که حاضر وي رادې سي، زموږ لخوا هیڅ ستونزه نسته.
اگر حاضر هستم بیاین د مجلس ما دعوت شون میکنیم، هیڅ مشکل نیست. طرف ما
تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اسلامي هیوادونو او دیني عالمانو وغوښتل چې د اندونیزیا راتلونکې غونډې تحریم کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو د شنبې په ورځ په دې اعلامیې کې ویلي چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دیني عالمانو غونډه په دې هدف جوړیږي چې د طالبانو په وینا په افغانستان کې جهاد یوه نامشروع ویني تویدنه وشي. ښاغلی طاهری وایي چې د جاکارتا د غونډې اصلي هدف د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو په اړه بحث، د سولې له پروسې ملاتړ او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ارزونه ده. تمه ده غونډه د مارچ پر 15مه د انډونیزیا د ولسمشر پر وړاندیز د غی وټ په پلازمینه جاکارتا کې ترسره شي. د سولې هڅو په دوام د فبروري په میاشت کې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ، خو دغې ډلې لا تر اوسه په رسمي ډول د ولسمشر دغه وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی. په همدې حال کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دې برید په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې 9 تن افغان ځواکونه وژل شوي دي. د ښاغلي وزیری په خبره په دې دوو بریدونو کې 15 تن وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. دا به وروسته معلومه سي چې د انډونیزیا په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان د سولې او جګړې موضوع څه ډول پایلې ولري.
د انډونیزیا د دینی عالمانو د شورا د نړیوالو اړیکو مشر ویلي دي چې کېدای شي طالبان هم په دې غونډه کې چې د مارچ په 15مه نیټه په انډونیزیا کې جوړیږي ګډون وکړي. انډونیزیا د نفوسو له نظره تر ټولو ستر اسلامي هیواد دی. د اټکلونو لمخه دا هیواد به پراتونکو څو لسیزو کې د نړۍ یو له څو تر ټولو سترو اقتصادي قدرتونو څخه وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دفاع یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د افغانستان حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو ترڅنګ ملګرو ملتو هم د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. دا څرګندونې وروسته لدې کېږي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه څه نه وایي، خو حکومت ویلي چې انتخابات باید پر خپل وخت او له هر ډول سیاسي مداخلو پرته ترسره شي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون ترڅنګ افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم ونکړای شول چې په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کوم کار وکړي. دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ملګرو ملتونو همکاري حتمی ده، خو د نوموړي په خبره دغه همکاري نه تر سترګو کیږي.
کمکاری ها نه تنها مربوط حکومت و کمیسیون میشه بلکه مربوط ملل متحد هم میشه.
دیوی کمکاری نه یوازې کمیسیون و حکومت ته بلکه ملګرو ملتونو ته هم متوجه کیږي. ملګرو ملتونو نشوای کړی چې حداقل د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې همکاري وکړي. حکومت اراده نه لري. کمیسیون تر اوسه وضعیت نه دی مشخص کړی او نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه ملګرو ملتونو همکاري ونه کړه چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره زمينه برابره شوې وای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د راتلونکي کال د سرطان میاشت ټاکلې وه، خو تازه دغه کمیسیون برسیال مازولا دولتي ازادي راډیو ته ویلي چې خی یاد نیټه وزنډیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچي اماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې په شفاف ډول د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل له یوې خوا د اساسي قانون حکم دی او لبل پلوه د انتخاباتي کمیسیونونو د باور د بیا رامنځته کېدو لپاره هم ډیر مهم دی. د نوموړي په خبره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لازمو چارو د نه ترسره کېدو او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقادونه هغه څه و چې لکه بلې دغه کمیسیون پوخانی رئیس هم له دندې لری کړی شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د ملي شورا 14مې تخنینی دورې د اتم کال په پرانس غونډه کې وویل چې پر خپل وخت د انتخاب ترسره کېدل حتمی دي.
برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست
په خپل ټاکلي وخت سره د ولسی جرګې او جمهوریت ریاست د ټاکنو ترسره کېدل یو حتمی امر دی چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلای. دا د ملي وحدت حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر، امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکی امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د ملي شورا د اتم کال په پرانس غونډه کې ویل چې انتخابات باید په ټاکلي وخت او په عادلانه ډول ترسره شي، خو په افغانستان کې نامنی او ځینې نورې تخنیکی ستونزې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کېږي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اته بجې او 15 دقیقې شوې. د خوست تفریحي غونډې ته چې په ورستیو کلونو کې ځوانان د تفریح او ساتري لپاره ورځي، یو شمیر پخوانیو مجاهدینو یې د ملکیت دعوه کړې او له هغه ځایه کینول شوي نیالګي غورځولې دي. له بلې خوا د خوست ښاروالي چارواکي چې د ښار اړوند استوګنې او سوداګري سیمې ورپورې اړه لري، وایي دا ساحه چې مجاهدین د نمرو لپاره غواړي تر اوسه د ښاروالۍ په ملکیت کې هم نه ده شامل. دوی دا هم وایي دا ځای اته کاله مخکې د ښار په ماستر پلان کې ځنګل لرونکې سیمه شودل شوې ده. د موضوع تفصیل سیمې څخه د ازادي راډیو ته خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د خوست تفریحي غونډې چې هر مازدیګر ورته سلګونه ځوانان له خپلو ګاډو سره یو ځای د تفریح او میلو لپاره راځي، د پخوانیو مجاهدینو یوې ډلې د ملکیت دعوه وکړه او هغه نیالګي وغورځول چې ځوانانو د غونډې د سرسبزۍ لپاره کینولي ول. یاد مجاهدین وایي چې دوی څو کاله پخوا د پخواني ولسمشر څخه د کورونو د جوړولو لپاره د 350 جریب ځمکې حکم اخیستی او دوی غواړي په همدې غونډې کې کورونه آباد کړي. د افغانستان د اسلامي نظام د حمایت حزب مشر مولوی امین الله امین چې د مجاهدینو لپاره د نمرو د ویش حکم او نور اسناد ورسره دي، د نورو خبرو ترڅنګ دا ومنره چې دوی ته پخوانی سکیچ شوی ساحه غصب شوی وه. نو ځایي ادارې دا ځای سوړ او بې جنجال وباله او دوی ته یې په نښه کړ.
د مونږ په دغه مخکېنی کې سکیچ کې خلک پراتل، خلکو کورونه پکې جوړ کړل. دوی وایي چې دا مونږ لرې کوو، نو دغه نه شر جوړیږي. ارته دغه ځای کې بوتاسو ته دغه ټول ځمکه چې دا دغه وو قانوني د خلکو پکې قانوني کو، دغه سم نه وو دغه ځمکه ټول خلاص شي.
یو بل کس چې د مجاهدینو لپاره د ځمکه په حکم کې ورته یو نوم ځمکه ورکړل شوی، وایي
چې دغه پاس د ما تا کور وي، ای غونډې په سر باندې پاس خلک راته ولاړي. ما د کور تا کور اکسی کې خدا که دغه باندې کور مې د مجاهدینو کور جوړ شي خدا.
د جمعې په ورځ یو شمېر کسان د مجاهدینو په نوم تفریحي غونډې ته ولاړل او د ځوانانو لخوا نوي لګول شوي نیالګي وغورځول او هغه پایه هم نسکور کړ چې ځوانانو د غونډې د پاسه د ملي بیرغ د نصبولو لپاره درولې و. په تعقیب سلګونه عام ځوانان، مدني فعالان، د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د ټولنیزو بنسټونو استازي ورغلل او د ملي ترانو او شعارونو په بدرګه د غونډې له پاسه ملي بیرغ ودراوه. دا چې ولې ځوانان او خلک نه غواړي چې په تفریحي غونډې د کورونه جوړ شي، په اړه د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد ځای وایي
تفریحي غونډې په خوست کې یوازینی ځای ده چې ځوانان هر مازدیګر دلته راځي او په دې غونډې سره راټولېږي. حتی کله کابل نه یا نورو ولایتونو نه مکتمل مال نه راشي، په همدغه غونډې تیرولو او دوی ته د خوست نوما ورخیو چې د خوست خپل له دغه ځای ښه معلومیږي. نو په دې اساس باندې هر چا دا کار کړی دا او په هر نوم یې کړی دا د غندلو وړ ده. او تر ټولو بده خبره لا ده چې دوی د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوی کړی دا. او زه په عدلي او قضایي ارګانونو، په امنیتي او کشفي ارګانونو باندې غږ کوم، دا موضوع عادي موضوع نه ده. په دې باندې جدي تصمیم ونیول شي.
سره له دې چې مجاهدین وایي دا سیمه د دوی د کورونو لپاره ده، خود ښاروالۍ چارواکي چې د ښار په ساحه کې رهایشي او د تجارتي سیمو پلانونه پلي کوي وایي دا سیمه د ښاروالۍ ملکیت نه دی. او اته کال وړاندې د ښار په 15 کلن ستراتیژیک پلان کې ځنګلزار سیمه خودل شوې ده.
اته کال مخکې چې کوم ستراتیژیک پلان د 15 کلو لپاره جوړ شوی و، په دې کې ټاپو لړۍ د پیشنهادي ځنګلي ساحه وړاندې شو.
یو شمېر کسان دا هم وایي چې ولایتي اداره ښاروالي او د ښار جوړونې ریاست خلکو ته صفه خبره نه کوي. هغوی اندېښنه څرګندوي که چیرې موضوع سپینه نشي، د دواړو لورو لخوا د ټکر او برخورد احتمال هم نشي ردېدلی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د نورستان په مرکز پارون کې شزینه فعالان وایي د دې ولایت اکثره اوسیدونکو اوس د تعلیم پر اهمیت پوهیږي او له همدې کبله ډیری نورستانیان په خپل ولایت کې د نجونو د زده کړو لپاره د پوهنتون د جوړېدو غوښتنه لري. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
په نورستان کې مدني فعالین دی د شنبې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د خزو نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته تللې وه او خویندو پکې د نورو ستونزو د یادولو تر څنګ په ولایت کې د پوهنتون د نشتوالي په وجه رامنځته شوي مشکلات هم یاد کړل. هغې وړاندې وویل زینب په پارون کې ولادي او نسایي ډاکټر ادوای په نورستان کې اوس ټول خلک پوښیوي چې له مشکلاتو د خلاصون لپاره یې یوازینۍ لاره د پوهنې په ګاڼه د نجونو او هلکانو سنبالول دي.
زیاتر خلک پوښیوي دي اسانتیاوې شته دی ورته ځي راځي او نور مکتبو سره ډېر شوق پیدا کړی دی. نکیان هم په ډېر شوق ترسوی
د یاد ولایت خزو چار رئیسه میرمن زاهده فیضان وای په نورستان کې د پونتون د نشټوال لامل د خونځیو ډیرې خون کې مسلکی ندی او هم دا وجه ده چې د کانکور پازموینه کې د نورستان لیسو فارغ شوی کسان د خپل خوخې پونځیو ته نه بریالي کیږي. هغه ول ټول خويندو له چارواکو د پونتون او یوې دینی مدرسې جوړولو غوښتنه وکړه.
په نورستان کې هیڅ داسې ډول پوهنتون نشته، نه خصوصي او نه دولتي، چې زموږ خویندې ورونه پکې تحصیل لیسانس شي او زدیو تحصیل لوړ شي او خدمت وکړي ولسته سره. غوښتنه دا وه چې هغه وروسته پاتې خویندو دپاره هغه لرې پرتو سیمه کې چې زموږ خویندې دي، نو دوی ته باید کاري زمینه، اقتصادي او حقوقي کار وکړي.
روبینا له دولسم ټولګي فارغه شوې وای کورنۍ وس نه لري چې پوهنتون پرې ووایي، خو د دې هیله دا ده چې ډاکټره شي.
زه اوس د لسم سنف نه فارغ یم، غواړم چې ډاکټره شم. نه کېږي چې ښکته پوهنتون ته لاړ شم، مشکلات دي. دا دوه کال به دلته درمالین کړم، انشاءالله بعد دا وینه که دلته پوهنتون راغله پوهنتون به هم کنه، نو بس خپل کور کښېنه.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هم هڅه کوي چې په ولایت کې یې پوهنتون او دینی مدرسه منظوره شي.
باید دلته پوهنتون ایجاد شي. دویمه غوښتنه یې دا وه چې زموږ د خویندو دپاره یوه دینی مدرسه دلته باید جوړه شي چې لیلیه هم ولري، او موږ به دغه غوښتنې د مراجعو سره شریکو او کوشش کوو چې انشاءالله هم د دینی مدرسې په برخه کې او هم د پوهنتون په برخه کې د خویندو غوښتنو ته مثبت جواب وایي.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې د خلکو دپاره د تعلیم په برخه کې ډېرې لږې اسانتیاوې موجودې دي، او همدا لامل دی چې زیاتې نورستاني نجونې چې دیني زده کړو سره علاقه لري د پېښور په اسریه مدرسه کې زده کړې کوي.
نورستان یو له هغو څو ګوته په شمېر ولایتونو څخه دی چې د افغانستان د ښځینه خبریالانو د ملاتړ د مرکز په وینا حتی یوه ښځینه خبریاله پکې نشته. د دغه مرکز مشر فریدې نیکزاد پرون شنبه په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل دا مهال په افغانستان کې د رسنیو څه باندې 1500 ښځینه کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اندېښنې تازه نه دي، خو له خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي چې د دوی د موندنو له مخې په رسنیو کې افغان خزینه کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه مرکز د څلور میاشتنۍ څېړنې له مخې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1604 نوي خزینه کارکوونکي د امنیتي، ټولنیزو او تبعیضي چلند له ستونزو سره مخ دي. د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز مشر فرید نیکزاد د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د موندنو له مخې په اروزګان، نیمروز، نورستان، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې یوه خزینه خبریاله هم فعالیت نه لري.
در بعض ولایات مثلا اروزګان
نوموړي وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خزینه خبریالانو حضور بیخي کم دی، اما په اروزګان، نیمروز، نورستان او کونړ کې د بیلابیلو دلایلو له کبله اصلا خزینه خبریالان نشته. د غلی نیکزاد په خبره په یاد تحقیق کې له 300 څخه د زیاتو انځوریزو، چاپي رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب د بنسټونو له مسؤلینو، خبریالانو او کارکوونکو سره مصاحبې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په رسنیو کې ښځو سره د تبعیضي چلند او جنسي ځورونې په اړه اندېښنه ښودلې وه. یادې کمیټې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب په موخه یوه پالیسي هم اعلان کړه. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي که د موجوده وضعیت د ښه والي لپاره د تش ژمنو پر ځای عملي اقدامات ونه شي، ښایي ګڼې ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي.
اوس به هم اجمل اندرته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د منځنۍ اسیا د برخې د مسؤلې الیس ویلز هغه وروستۍ څرګندونې راخیستې چې ویلي دي متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره مستقیمې خبرې ونه کړې او ټینګار یې کړی چې دا وسله واله ډله باید د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته رامخته شي. ورځپاڼه د میرمن ویلز له خولې وایي موږ غواړو په اساسي توګه دا ومنل شي چې په افغانستان کې مخالف وسله وال او واکمن حکومت اړتیا لري چې یو بل سره او همدارنګه له نورو ښکېلو خواوو سره یوې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي. ورځپاڼې د دې امریکایي ډیپلوماټې له خولې د سولې لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غني وروستۍ طرحه طالبانو ته د سولې تر ټولو غوره وړاندیز بللی او له طالبانو یې غوښتي چې پر دې وړاندیز دې جدي غور وکړي. اکانومیک ټایمز د الیس ویلز له خولې زیاته کړي نور د دې وخت دی چې دا کړکیچ پای ته ورسیږي. ویلز وایي د کړکیچ د پای ته رسېدو لارې او نیت شته. نوموړي وایي په دې برخه کې نړیوال ملاتړ هم موجود دی خو دا یوازې طالبان دي چې د دې په وینا د سولې لارې یې تړلې. ورځپاڼې د امریکا د خلکو په نوم د طالبانو وروستي لیک ته په اشارې د دې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټې له خولې ویلي طالبانو په دې لیک کې یو مهم ټکی له پامه غورځولی او هغه دا چې لا تو کلونو رئیس امریکا چمتو ده چې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي خو د دې په وینا موږ د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د خلکو او د افغان حکومت ځای نشو نیولی او د هغوی استازیتوب نشو کولی. اکانومیک ټایمز وړاندې د دې امریکایي چارواکي له خولې وایي راځئ له یاده ونه باسو چې دا طالبان وو چې د اسامه بن لادن سپارلې په پرله پسې توګه رد کړل او تر ننه د القاعده ترهګري شبکې سره اړیکې لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږده حضور په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی په افغانستان کې مو شپږ زره ورځې تیرې کړې موږ دلته څه کوو. د دې لیکنې لیکوال جورج اف ویل لیکي یوه لسیزه مخکې د 2001 کال څخه له پیل شوې جګړې اووه کاله وروسته د امریکا د هغه مهال د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل په افغانستان کې د امریکا اهداف د یو پیاوړي مرکزي حکومت جوړول. لیکوال وایي کله چې له ګیټس وپوښتل شول چې آیا افغانستان کله داسې حکومت درلود نوموړي پرته له ځنډه ثواب ورکړ نه. د لیکنې د لیکوال په وینا د رابرټ ګیټس دا خبره اوس هم د افغانستان په اړه سمه ده.
راپورونه وایي د سوریې پوځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې ختیځه غوټې کې پرمخته کړی او دا سیمه یې پر دو برخو ویشلې ده. دا خبره د بشري حقونو د سار یوې ډلې او د سوریې دولتي رسنیو کړې ده. تفصیل فریبا ساحر وړاندې کوي.
د سوریې دولتي ټلویزیون له مصرابه شارګوټي څخه دننه انځورونه خپره کړي دي. انځورونه په مصرابه کې د نیمه ړنګ سو ودانیو ترڅنګ د پوځ ټانګونه ښودلې چې په دې شارګوټي کې ګرځي. دغه شارګوټی د هغه سړک په اوږدو کې پروت دی چې د ختیځ غوټې شمالي او جنوبي برخې سره نښلوي. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د مصرابه او شاوخوا ځمکو په نیولو سره د دغې سیمې مهم سړکونه په مستقیم ډول د سوریې د پوځ تر هدف لاندې راغلل. دغه ډل وایي په دې پرمختګ سره د هراستا او دوما شارګوټي له یو بل او د ختیځ غوټې له نورو برخو څخه بیل شول. که څه هم د جیش الاسلام یو ویان دغه راپور رد کړی دی. جیش الاسلام په ختیځ غوطه کې یو له دوو عمده ډلو څخه ده چې د پوځ پر وړاندې جنګیږي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغه عمده متحد روسیې ویلي چې په دې کمپاین سره به د یاغیانو له لورې د دمشق ویشتل نور ختم سي او هم د دې سیمې پر ملکیانو د اسلام پالو توندلارو واکمني به پای ته ورسیږي. وروسته له هغه چې په 2016 کال کې وسلوال یاغیان له حلب ښار څخه ویستل سول د مصرابه نیول کېدل یاغي ډلو ته د اسد د رژیم له لورې تر ټولو لوی ګزار شي. پر دغې سیمې چې له 2013 کال راهیسې په محاصرې کې وه او اوسېدونکي د خوړو او روغتیایي امکاناتو له کموالي سره مخامخ دي د سوریې د حکومت د بریدونو ډېرېدو د لویدیځ له انتقادونو سره مخامخ شول. د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو په دې ترڅ کې د جګړو لشکې لاړخونه وغوښتل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره جګړې ودروي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې 400,000 کسان په ختیځ غوطه کې ایسار دي. د بشري مرستو ډلې وایي د پرله پسې جګړو له کبله نه دي توانېدلې دغو کسانو ته کافي خواړه او درمل ورسوي. د ملګرو ملتونو دغه خیریه ټولنې وایي د درملو ډیری کاروانونه د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا راګرځول سوي دي. روغتیایي خیریه مرکزونه چې په ختیځ غوطه کې فعالیت کوي په دې وروستیو اونیو کې د څو پیښو راپور ورکړی چې د دوی په وینا د حکومت لخوا په بمباریو کې له کلورین ګاز څخه کار اخیستل سوی دی. خو د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فیصل مکتا د شنبې په ورځ دغه تورونه رد کړل او د امریکا متحده ایالاتونو باندې یې تور ولګوه چې د یاغي ډلو د ملاتړ په هدف داسې تور لګوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر آګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 8:30 شوې د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره او تاندې څنګ خو اوس د دې سات لند خبرونه واوري. افغانستان او ترکیه په پام کې لري د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ اقتصادي کمیسون جوړ کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه په کلکه غندلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره د غوراوی په سیالیو کې له درو پرلپسې ماتو وروسته پرون نیپال ته ماته ورکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جونګ یون سره به د ده کېدونکي خبرې خورا بریالۍ وي. د بریتانیا حکومت په دغه هیواد کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسموم کېدو په اړه د مارچ په 10 یوه بله د لوړې سطحې غونډه جوړه کړه. ګومان کیږي چې د چین پارلمان به په اساسي قانون کې بدلون راوړي او د دې لپاره چې ولسمشر شی جینګ پینګ تر نامعلومی مودې پورې په واک کې پاتې شي د ولسمشر د دورو لپاره محدودیت به پای ته ورسوي. او د کرویشیا څارنوالانو اعلان وکړ چې 22 سربتو کمی په جنگي جرمونو تورن کړل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښ نیوی او په لوی شهرونو کې په اف ام 3.5 چپه دوام کوي.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې مو دوه نندارتونونو ته بیایو. و به ورې چې دغه نندارتونونه ولې جوړ شوي وو، کوم خدمات او تولیدات پکې نندارې ته وړاندې شول، او آیا دا نندارتونونه به د ځوانانو ستونزې حل کړي که نه؟ په دې اړه به د نندارتون د جوړونکو په نندارتون کې د برخه اخیستونکو او د مسؤولو کسانو خبرې واورئ. د افغانستان د زده کړو څلورم نندارتون چې د افغانستان د نندارتونونو په مرکز کې جوړ شوی وو، ګڼو خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو تعلیمي مرکزونو پکې ګډون کړی وو. دغه نندارتون چې د څلور ورځو په مخه خلاص وو، ګڼو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. د دې ترڅنګ تیره اونۍ په کابل کې د کار او زده کړې نندارتون هم جوړ شوی وو چې د جوړونکو په وینا یې د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمام شو. زموږ همکار همایون هیواد دغو دواړو نندارتونونو ته ورغلی او هلته یې له ګډونوالو او د نندارتون له جوړونکو سره بریکړی.
درنو اوریدونکو، همدا شیبه د افغانستان په څلورم تحصیلي نندارتون کې هم دلته ګڼ خصوصي پوهنتونونه، ښوونځي او نور تعلیمي مرکزونه راغلي چې خپل خدمات او تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. ورزو له دوی سره خبرې کوو چې دوی زده کوونکو او محصلانو ته کوم خدمات وړاندې کوي. همدا شیبه له یوې غرفې سره ولاړم چې د اکسفورډ د نصاب کتابونه پکې ښي. د دغې غرفې له مسؤل ښاغلي غوث الدین فروتن سره به وغږېږو. فروتن صاحب، که د دغه نندارتون او په دغه نندارتون کې د خپل ګډون په اړه راته ووایي.
به خبر است په افغانستان کې تقریبا لتیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې دلته کوم خصوصي مکاتب دي او غوی د اکسفورد په نوم باندې پاکستانی کتابونه تدریسول، یعنی هغه نصاب وو چې اکسفورد پوهنتون د پاکستان لپاره چاپ کړو چون کې افغاني نصاب نو دی اکسپورت نو دی مجبورانه غو نصاب تدریساو نو بیا موږ د ستونزې درکړه ځکه موږ خپل په دې برخه کې کار کوو نو بیا موږ د اکسپورت ادارې سره تماس ونیو د پوهنې وزارت په موافقه باندې مو په دې نصاب باندې درې کال کار وکړ او اوس یو مکمل افغاني ایډیشن د اکسپورت په دې کې تاریخ د جغرافیه د ملي سرود د ملي بیرغ د مشاهیر د نور د هر څه د افغانستان پاړه دی او په خو به د هر څه د پاکستان هندستان ایران او نور بهرنیو هیوادونو پاړه نو دلته سي دا کومه غرفه تاسو ګورئ دا د افغانستان لپاره د اکسفورد نصاب ده خو د خصوصي مکاتبو لپاره په دې کې پنځه مضمونونه دي نیو ماډرن انګلیش میت وایز کمپیوټر انګلیش او آرت کلب دغه پنځه مضمونونه دي د لسو سمفونو لپاره او دو څلوېښت عنوانه کتابونه دي
د دغه نندارتون په اړه که راته ووایئ دا چې تاسو خپله پکې ګډون کړی څومره کامیاب دی او هغه څه چې تاسو لرئ آیا هغه به مشتریان پیدا کړي خلک به یې واخلي که نه
طبعا ځکه په افغانستان کې د بازار موندنې لپاره دغسې مواقع ډېرې کمې او زه چې دلته د پوهنتونونه او بېلابېلې تعلیمي ادارې ګورم نو سړی باور نه راځي چې دا د افغانستان دلته دوی ډېر ښه کار کړی ده او دا ډېره ښه موقع ده دلته په زرګونو خلک راځي نو دوی به له نږدې په دې هر څه باندې ځانونه خبر کړي او دلته سي زه د خلکو دلچسپۍ ته ګورم په ځانګړي ډول باندې د خصوصي مکاتبو د مسؤلینو ځکه دا د دوی لپاره هم یوه ډېره لویه ستونزه وه کورنیو به په دې باندې انتقاد کوو چې تاسې ولې پاکستانی اکسپورټ تدریسوي یا پاکستانی کتابونه موږ ماشومان ته وایست نو دا ډېره ښه موقع ده او دلته سي تر اوسه پورې یعنې دا لنډ وخت کې څومره خلک راغلي هغوی ډېر خوښي او غوښتنه کوي
آلیا قادریم او د کابل تعلیمي مشوردي سنټر سره کار کوو زمونږ ټول برخه هغه کسان چې غواړي چې امریکا کې تحصیلات خپل ادامه ورکړي هغوی سره موږ کومک کوو البته زمونږ ډېر زیات کوم برنامه چې دغه د فولبیک په اړه اوسي یعنې هغه دوه کلنه ماسټري برنامه چې امریکا ته خلک سي نو د دې په اړه موږ هغوی سره کومک کوو چې دوی څنګه کولی شي دې برنامې ته اپلای وکړي د دوی امتحانونه څنګه اوسي که دوی خپل مقالاتو کې مشکل لري که هغه فورمونه اپلیکیشنونه چې دوی لري هغه که کوم مشکل لري نو موږ هغه سره کومک کوو همدارنګه د هغوی د ظرفیت د لوړولو لپاره موږ ورته برنامې نیسو په همدې ټولګي چې دوی وزګار دي یا مثلا وخت لري او کال له دوی سره موږ کار کوو زموږ ټول مقصد همدا دی چې هغه کسان چې غواړي فول برید ته اپلای وکړي اوښکي کولی شي د سکالرشپ لاسته راوړي
زمانو محمد نقیب صدیقی ده د بهرنیو ژبو د انسټیټیوټ مسؤل یم او غواړم چې دلته نندارتون کې برخه واخلم او خپل خدمات خلکو ته وړاندې کړم ترڅو وکول شي خلک زمونږ د خدمات څخه مستفید شي مونږ خپل هغه سیستمونه چې د تقریبا مونږ غواړو چې خلکو ته وایي چې مونږ په دغه انسټیټیوټ کې شپږ ژبې تدریسو چې دا کوم مواد چې مونږ په دې انسټیټیوټ کې استعمالو د ژبو د لپاره تدریس لپاره ټول ځان سره راوړي دي او خلکو ته دا وړاندې کوو ترڅو راشه دغه انسټیټیوټ څخه استفاده وکړي او دا د کوم ژبه چې دی واړی وای دلته زدکی
زمانم سید زابلای را راغلم چې دلته نږدې څنګه نندارتون ووینم او دلته په نور نندارتون کې مزه راغلی وم او دا زما لپاره تر ټولو سپدی ده چې دلته زه د ټولو تحصیلي ادارو کومې موسسات یا کوم د تجارتي سوداګریز مارکیټونه دي هغه دلته خپل ځانګړي غرفې لري او په دوه غرفو کې دی د ځان لپاره چې کوم اعلانات کوي زرازم دا ګورم او د دوه ټولو ادارو دغه پروفایلونه ګورم مثلا پانتونونه دي خپلوان مې دي انډیوالان مې دي زه دوی پروشرونه له ځان سره اخلم بیا هغه تور کوم چې دي کوم پانتونون ته لاړ شي دوی کیفیت څنګه ده دوی تیر کال څنګه تحصیلات وړاندې کړي دي ځکه که ته په ښار کې هر یو ته جدا جدا ورځې پر تا باندې مصارف زیات راځي او که سرګردانیم زی او موږ ته دومره وخت نن سبا نه لرو دلته ته کولای شي په نیم ساعت کې د ټول نږدې څخه داسمه لپاره غټه لاسته راوړنه وه په نیم ساعت کې ما ټول ولیدل بروشرونه مې راواخلو د دې لپاره کارکردګو څخه خبره سوم او د دې ترڅنګ زه له ډېر ستړیا نه خلاصوم
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای شئ درنو اوریدونکو د افغانستان لا څلرم تحصیلي نندارتون څخه د کار او زده کړې نندارتون ته راغلی یم. دلته هم ګڼو خصوصي پوهنتونونو او نورو هغو ادارو ګډون کړی چې کارکوونکو ته ضرورت لري. یعنی دلته ځوانان راځي، هم د زده کړو په برخه کې د خصوصي پوهنتون له مسؤلینو سره خبرې کوي او هم له هغو ادارو سره خبرې کوي چې هغوی کارکوونکو ته اړتیا لري. دوی له دغو شرکتونو سره خبرې کوي، د ځان په اړه معلومات ورکوي او خپل سی وی ورکوي. ورځو له هغو کسانو سره غږیږو چې په دغه نندارتون کې ګډون کړی او خپل خدمات او تولیدات وړاندې کړي.
د مانو عبدالله جاوید دی، د بریا درسي مؤسسه یو د مؤسسینو څخه یم. د موږ بیا څو برخې لري، د پکوونی ته برخه کې موږ اختصاصي کورسونه وړاندې کوو، د طب پوهنځي محصلینو ته، د اقتصاد محصلینو ته، د کمپیوټر ساینس محصلینو ته، د حقوق محصلینو ته او همدا ډول د انجینرۍ محصلینو ته. بله برخه چې موږ ځوانان په برخه کې تقریبا ضعف کوي، هغه د وینا کولو برخه ده. موږ دلته د ځوانانو لپاره د بیان د فن تر عنوان لاندې ځانګړي پروګرامونه لرو. دوی ته د ظرفیت د لوړولو په برخه کې ځانګړي پروګرامونه ورکشاپونه لرو او همدارنګه د ځوانانو ترمنځ د ښه ډیالوګ او خبرو اترو د رامنځته کولو په برخه کې موږ د آزاد بحث یا ډیبیټ برنامه ورته لرو. شخص د موږ غرفې ته چې تقریبا 2 متره غرفه دلته نیولې ده، تر اوسه پورې 2000 کسانو مراجعه وکړه. په هغو کې 0 کسانو موږ تصویان راکړلې او ټولو کسانو یا د کار دپاره د موږ سره وعده وکړه او یا هم د موږ نیزو کورسونو ته د راتګ وعده وکړه.
نوم مې مروه ده. دلته ما غوښتل چې ځان ته وظیفه پیدا کړم او البته دا بازارونه چې څنګه ده هغوی ما ته ډېر یعنی ډارګیری نه راکړه چې ته به حتما کولی شې یعنی د خپل خواښې برخه کې کار وکړې او تا ته به کار پیدا کړي.
ولی جان محسن نیمه فیسبوک کې داسې خبرې اورېدلې چې دلته به کاری و تحصیلي زمینه خو موږ چې دلته وکتلو د بعضې شرکتونه او بعضو چا چې خپل کارونه کړي وو داسې د یو مارکیټینګ په شکل باندې روان دي. نندارتونونه باید سړی ډېره تمه ولري، لکه دوی چې وایي چې موږ د کار زمینه ورته برابرو یا تحصیلي. خو ما چې دلته وکتل تقریبا ډېره پسې نه وو لکه دوی چې ویلي وو مخکې.
درنو اوریدونکو، تاسو د نندارتون د ګډونوالو خبرې واورېدې. اوس د پلان فیوچر د خدماتي ادارې له اجرایوي رئیس اغلی سپوږمۍ سیام سره غواړو وغږیږو چې د دغه نندارتون په جوړولو کې ونډه درلوده. اغلی سیام، که په پیل کې د دغه نندارتون په اړه راته ووایه.
د کار او زده کړې ملي نندارتون په دې موخه رامنځته شو چې د ځوانانو ستونزې حل شي. تاسو وګورئ په ټولنه کې زموږ د ځوانانو جدي ستونزې د کار او زده کړې په برخه کې دي. موږ په میاشتو میاشتو تحقیق وکړ، بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې دغسې یو نندارتون ولرو چې ځوانانو ستونزې پکې حل شي. خوشبختانه دغه ملي نندارتون مو د کار او تحصیل په برخه کې رامنځته کړ، ځوانانو پکې ګډون وکړ. په دې کې د دوی د زده کړې په برخه کې مشکلات حل شوه، تر څنګ د کار په برخه کې هم د دوی مشکلات حل شوه. د زده کړې په برخه کې زموږ سره خصوصي پوهنتونونه وو چې تخفیفي اعلان ته ورکړی وو. ځوانانو په ډېر اسانۍ سره وکولای شو چې ټول پوهنتونونو ته لاسرسی پیدا کړي، د هغوی شرایط وګوري، د هغوی تخفیف وګوري او ځان ته پوهنتون انتخاب کړي. د کار په برخه کې شرکتونه را سره وو چې خالي موقفونه اعلان ته ورکړي وو. ځوانان راغله، د دوی سره ویلې ده د خپل خوخي اداره او موقف ځان ته پیدا کړ.
یو خبر چې دلته ځوانان هم مطرح کړه چې ګنی اوس دې کې قسم د کار او زده کړې نندارتون ده، خو ځینې شرکتونه لکه پکې خپل مارکیټینګ کوي، نه هغه چې د دوی ستونزې حل شي. شراسي مثال دلته د ځان لپاره لابي وکي، خبري وکي، هغه چې د دوی هیله نه و چې ګنی د دوی هغه بیکاری به نور ختم شي یا د تحصیل په برخه کې کوم ستونزې دی هغه حل شي.
دغه درې ورځې مل نندارتون کې دومره ځوانانو یو کډون وکړ چې د قدم خدلو ځای نه وو او موږ خپل د هدف څخه یو قدم مخته لاړو. ډېر خوش خبري مو ترلاسه کړه. زموږ هدف دا و چې 15,000 کسانو ته د کار زمينه برابره کړو، ولی خوشبختانه تر 3,000 پورې زیاتېږي، ځکه چې موږ ولې دا چې د 4,000 څخه تر 6,000 پورې سویانې ټولې سوې، 2,500 شارټ لیست سوې. نو زموږ هغه هدف مو نه زیاته لاسته راوړنه مو درلوده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی چې د افغانستان څلورم تحصیلي نندارتون ته راغلی و وایي دغه نندارتونونه جوړېدل سبب کیږي چې د ځوانانو تحصیلي او کاري ستونزې حل شي.
په افغاني ټولنه کې د بیکاری کچه لوړه ده. پوره ډاډ لرم چې د دغه نندارتون په لاره چولو سره ډېر زیات مثبت او ډېر مؤثر قدمونه اوچت شول. انشاءالله په دې سره به د بیکاری کچه هم ګراف یو څه راټیټ شي.
ترنو اوریدونکو، تاند څنګ محمد ته پای تر رسیدي تربیا خېچاره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم. هله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای ووري. د دیونی په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت، د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملي کېدو او د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو، او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي او څوک اساسي قانون په ځان باندې نه عملي کوي. د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلاندې خبرې به ولرو، له ده سره به مرکه ولرو او په همدې اړه به ور سره خبرې اترې ولرو. له تاسو مننه چې له موږ سره یاستئ. هاشمزي صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې له دینه کوچې افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی، په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو، د اساسي قانون په وړاندې، د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې کومې ستونزې موجودې دي؟
دلته خو موږ مسئول په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي. موږ نوم نه ښکاري کې نظارت وکړو چې د مواد قانون اساسي هغه مواد چې تر اوسه پورې تطبیق شوي نه دي. موږ دلته ډیپارټمنټونه لرو، هغه ډیپارټمنټ، هر ډیپارټمنټ یو خپل ځانګړې وظیفه خپل ځان لري. یو ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده، چې دوی هر کله ځي په ولایتو کې هلته آگاهی ورکی هغه عامه خلقو ته. او بل ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه لري چې په مؤسساتو کې او په وزارتونو کې قانون اساسي څنګه تطبیق کیږي. قانون اساسي خو مواد لري په هر یو ځانګړي وظیفه کې چې یو وزارت لري، یو غیر مؤسسات دولتي دي که غیر دولتي، هغه ځانګړي وظیفه قانون اساسي ورته ورکړی دی. مونږ دا ډیپارټمنټ التسي او ګوري چې قانون اساسي څنګه هلته تطبیق کیږي. دوی ولته چک لیستونه ورته وایي، چک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اړه لري او قانون اساسي په صراحتا ذکر کړی دی چې دا وظیفه به داسې اجرا شي. عمل تزي بیا ګوري چې دا که تطبیق شوی نه وي بیا دلته راځي موږ ته راپور ورکي. چې راپور شي ورکي بیا وزیر او یو مسؤول اداره چې هغوی هغه دلته به غواړي ورته به وایي چې دا قانون اساسي دلته تطبیق شوی نه دی، ولته وخت ورکوو. په دغه ځانګړي وخت کې که تاسو تطبیق کوي ښه، که نه کوي موږ راپور ورکوو رئیس جمهور ته. رئیس جمهور بیا ګوري او دغه بورته سره خبرې کوي، بورته توصیه کوي چې دا مواد قانون اساسي هلته به تطبیق شي.
دا خو رئیس صاحب ستاسو د دې کمیسیون هغه دندې وي چې تاسو تشریح کړي. خو د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې په افغانستان کې اوس مهال کومې ستونزې او کوم مشکلات موجود دي؟
مشکلات خو موږ ډېر لرو. په هغه مملکتونو کې چې هغه مشکل هلته نشته قانون اساسي تطبیق کې، که ورته وایم بکړه چې ټول مواد به تطبیق کېږي. هغه په هغه مملکت کې په هغه ځایونو کې جګړه به چې هلته به وي بیا دغه مشکل دی. مشکل دی چې موږ وایو چې دغه ټول مواد قانون اساسي هلته تطبیق کېږي. د یو فصل موږ په قانون اساسي کې لرو دغه د بشري حقوقونو د چې دی دغه ځانګړي هلته مواد شته چې دا به تطبیق شي، هلته به نه کېږي. موږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکوو کې د فرادي که هلمند دي، موږ هلمند سوالونه هلته سوالی دي او هلته خو بیا که وایي هغه د بشري حقوقونه هلته تطبیق کېږي، دولت خو تطبیق کوي، دولت خو مسؤلیت پکې لري. اوس هلته خو مخالفین هم شته. موږ څنګه کنټرول به کوو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیق کوي؟ موږ ګورو چې تطبیق نه کوي. هلته محکمه نشته، هغه د انفرادي اشخاصو ځانګړي حقوق هلته تطبیق نه کیږي. خو دا جنگ ده، جګړه ده.
ترې سپتا سې دغه سیمو یادونه کړه چې هلته جنگ ده. عملا یو شمېر سیمو کې
د طالبانو حاکمیت تاسې یادونه وکړه لکه هلمند شو یو شمېر نور ولایتونه، خو هغه سیمې چې امن دي د کابل په ګډون باندې، دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړوي او کوم خلک معنی کېږي او کوم خلک اصلا قانون ماتوي؟
دا خو ډېر به تاسف سره به وایم چې هر څوک چې خبرې کوي اگر شرط چی دادی چی حقوق دان بی، خصوصا چی خبری که در حق باید چی حقوق دان بی، که حقوق دان نبی بی دست تعبیرون چی بی چی مشکلات بی خلقی گی در دست کسان دست خبال دست خبری که چی در حقوق سر و در قانون سر سر پتکر کدی بی در مشکل پیدا که گی، در مشکل دادی چه پر رادیو که پر تلویزیون که باقا کسان راضی چه قانون اساسی و سر دیر گرانجی چه پوشی چه پو نشی بیاد دستی خبری که در خبال زن تره با مشکلات بخلقی
تروس دستی کما پیخ یا بیل گره تا غویلی شی چه مثلا یو وزیر قانون نقص کرده و تاسی را غوختی و دلتا مورتا مثلا یه وقت آره ور کردی و یا مو آقا مواد رسی جمهور تا ورستا بودی بی؟
هم دقیق شویده در وزارت مطبوعات که وزیر مطبوعات پدوس کرده در تراغلی و ما مونگو بورتا ویلی بود چه دا قانون اساسی آلتا نقص شویده باید دا آقا مونده واده بی ورکه وی چه دا نقیصه برا رفکهی اوس مونگ زنگل حیاتون بامیان تا تلیدی او هرات تلیدی حالتا چه مکتبونشتا مدرسهشتا او پانتونونشتا دو چکلستون مونگتا وایی چه قانون اساسی آلتا سه مشکلات لری و پا داغا بل افتکه ده عالی تحصیلات وزیر در ترازی ارتا با بوایی چه داغا مشکلات ده تطبیق ده قانون اساسی پا تطبیق که مونگا مواجه شویو او داتا ارتا با بوایی چه دار رفع بکی ان شاء الله هغه هفته بل هفته دل ترازی
رئیس سپتاس مخ کی یادونه وکړه چې په کابل کې په ټلویزیونونو کې شمیر خلک کینی غوې د قانون خلاف خبرې کوي، اصلا اساسي قانون په اړه معلومات نه لري. دا د قانون خلاف د غږېدو مسله ده، یو د قانون ماتول دي، عملا د قانون په ځان نه تطبیقول دي. تاسې منئ په افغان دولت کې په یو شمیر چارواکو باندې د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمیر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضوي، قانون ماتوي؟ تاسې منئ
داسې به وایو چې د اساسي قانون نقض شوی دی، دله کسان شته چې دا به نقض کوي، یو عمدی ده یو غیر عمدی ده. غیر عمدی ته مو د وایو چې قانون تطبیق نکی، هغه بل چې عمدی قصدی به کوي هغه ته وایي دا نقض کوي. دل مثالونه دلته شته چې په ولسی جرګه کې البته قانون اساسی عمده خسی چی قانون وایی مراد شوی ندی، مونگا بل زایی نو همشته چی قانون اساسی البته پا عمده درسی چی مونگا تعبیره و مونگ تفسیره و اگر تطبیق نکی گی مونگ دپارتمنی نو پا دقی بختی چه دا نقیصه رفکی.
تاسی بیاد اون اوکر رئیسی چه یا شمیر خلق یا پا دولت که یا پا پارلمان که اگوی پا قصدی دول بانده قانون ماتی، نمونه را تخصیصه شی منی سوک دی داغ خلق
دستی ببایو چه یا دلتا کسانشتا دلتا گروپونشتا چه دا دوی دا قانون اساسی سر معرفت اگا کلی معرفت ورسد نشتا، بیا یا قصدی که یا یا دا عدم ناپوهی سر دستی دا کارونه واکوی چه قانون دا پا اخبالتان تطبیق نکی دستی کسانش دا مونگو خو سنگ بارتا وایو شد دا خو مونگو بجمع که هم دستی وایلی شوی شد یا دیر کسان دلتا دشتا.
تاسی چه راغیلی سید دی پاساسی قانون دا سر کمیسون ریاست تا تردید ام ارقام تا سر طبعا موجود دی شمیره موجود دی سو ار قانون اساسی نقص شویده پا بلا بلو مواردو کی؟
و خو در توایم قانون اساسی وای چې هغه مسوده قوانی چې شورا تزی هغه په دفتر کې تل ثبت کیږي دوی یو میاشت لري چې د قانون به پاس کی او په تصویب کی هغه د نمرات کیږي د مونږ د شورا سره مکتوبونه تل لیکلي دي چې د نقص رفشي یا قانون اساسی وای چې هغه او دوی وای چې په صادره او ورده کتابونه حضور لري په وارده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه نیټه و د تاریخ موږ معیار ندی هغه تاریخ موږ سره معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي د کمیسیون د کمیسیون چې په باور باندې غور کوي هلته ځي به دا تاریخ موږ مراعاتوو په یو میاشت کې دا کمیسیون خرابوي موږ وایو نو دا صحیح نه ده هغه اغه اغه وخت چې دوی په کتاب کې وارده مملکی کې د تاریخ یو میاشت دغه زینت دغه وخت نشو کیږي.
رئیس بیاوش مر خلک په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بلابلو مسایلو کې قانون مات کړ. تاسو منئ؟
خب هر څوک چې دلته راځي په رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند کې وړاندې وکړي مونږ ور باندې غر کوو. هر شی چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چې رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي وایي دا قانون اساسي نقص کی بیا د سند وړاندې کی چې موږ وګورو چې څنګه دی په کوم ځای کې په کوم وخت کې.
یعنی د عطا محمد نور پاړه فرمان ورکول اوس بیرته جوړ جاړي د دې ترڅنګ د تذکیرو په مسله کې همدارز د په وزارتونو کې د سرپرستۍ مسله چې ډیر وخت دوام وکړ. تاسو فکر نه کوئ چې دا د قانون ماتول نو؟
رئیس جمهور خود هم د رئیس دولت دی، هم د رئیس دولت د مقننه اجرایه او د قضایه په امر دی. لوی هغه صلاحیت لري چې یو والی وټاکي، یو والی استعفای مني، یو تبدیل کی، تغییر کی. دا قانون اساسي ورته دا وخت ورکړی دی، دا وخت هم ورکړی دی، دا صلاحیت هم ورته ورکړی دی. موږ هر څوک چې دا نه مني دا نقض قانون اساسي دی.
خو بیرته دغه ډول والیانو سره یو ډول معامله کول دا د قانون نقضول نه دی؟
مون خو داسې به وایو چې مون په افغانستان کې مشکلات لرو، مشکلات په هر ځای کې شته. دوی ته مونږ پریدو چې د سیاست مداران هغه ټول کسان چې پوهیږي چې دغه مشکلات چې په منځ کې راځي څنګه دای دفاع کوي. دا خو مشکل سیاسی دی، مشکل صلاحیت دی. اگر دوی په خپل ځان پوهیږي چې څنګه دا مشکلات رفع کوي.
د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې ستاسو د کمیسون موجودیت څومره مثبت نتیجې ورکړي دي تر اوسه؟
موږ مخکې ته مواله دي چې موږ د ډیپارټمنټ لري، ډیپارټمنټ په ولایت کې دي، په دغه وزارتونه دي، په اداري غیر اداري دولتونه ادارو ته دي، هلته چک لیستونه دي. هغه چې د ټول ورته معلوم شي چې دا قانون اساسي دلته تطبیق شوی نه دی، دا موږ ته وړاندې کوي. بیا موږ دغه امرین دلته غواړو، ور سره خبرې کوو. د موږ وظیفه دا دی آگاهي ورکوو اتباعو ته په ولایتو کې ځي. او بل موږ وظیفه د قوانینو وګورو چې د قانون اساسي په تکر کې نه وي. هغه بل مسأله ډېر مشخصه سوالونه چې مونږ ته دلته راځي، مونږ ته ورته ځواب وایي. دا انتخابات په باره کې مونږ ته یو سوال دلته راغلی دی، انتخابات لار مې باز کړه. د انتخابات انشاءالله په یوه کار کې انشاءالله به دلته انتخابات به شروع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.